ودونه مرستي وکي خدای له معلومه نه ده چې د اقلیم د بدلون په خلاف د مبارزې لپاره به د پاریس په کانفرنس کې په وی هر اړخیز موافقه باندې سلا وسی او کنه. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پات خبرونه. پا فرانسیس نن په کینیا کې د مسلمانانو او عیسویانو د مشرانو سره وکتله او هغوی ته وویل چې پرته له دې چې مذاکره وکړي او د افراطیانو د وحشیانه بریدونو په خلاف ودرېږي بله لاره نه لري. او نن په امریکا کې د شکرانې د ادا کولو ورځ ده. دغه ورځ چې ملي رخصتي د امریکایان د خپلو کورنیو سره تیروي، میلمستیاوې کوي او همدارس په بازارونو او مارکیټونو کې سوداګانې کوي. دا و خبرونه. د شکرانې د ادا کولو ورځ د نومبر د میاشتې د څلورمې اونۍ د پنجشنبې په ورځ وي. د شکرانې د ورځې نه یوه ورځ وروسته بیا د بلاک فرایډی ورځ وي چې په دې ورځ تر نورو ټولو ورځو زیاتې سوداګانې کیږي. او د یوې سروې په اساس 8.5 میلیون امریکایان ویلي دي چې دوی به د شکرانې په ورځ سوداګانې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د نن شپې د آشنا ټک په پروګرام کې د انټرنیټ د تنظیمولو په چارو خبرې کوو. په دې خبرې کوو چې د انټرنیټ د مدیریت او تنظیمولو چارې د افغانستان او د نړۍ په سطحه د انټرنیټ په ودې او استعمال څه تاثیر اچولی شي. د پروګرام کوربه روخان نورزاده د خبرونې میلمانه دي. د افغانستان د معلوماتي او مخابراتي ټکنالوژۍ د ملي ټولنې یا نکټا مشر عمر منصور انصاري او د معلوماتي ټکنالوژۍ د مسلکي کسانو د ملي ټولنې مشر سید مرجان زازه کولای شي لږ وروسته په خبرونه کې برخه واخلي او خپلې پوښتنې مطرح کړي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې نن په امریکا کې د شکرانې ورځ ده. امریکایان په دغه ورځ د یو بل سره یو ځای کیږي او په کور کې خاصې ډوډۍګانې خصوصا د فلمور غوښه خوري او په دغه ورځ باندې د خلکو سره ډېرې مرستې هم کوي. د شکرانې د ادا کولو ورځ د نومبر د میاشتې د څلورمې اونۍ د پنجشنبې په ورځ وي. د شکرانې د ورځې نه یوه ورځ مخکې دلته په امریکا کې بلاک فرایډی ورځ وي او په دغه ورځ باندې خلک بازارونو ته ځي، مارکیټونو ته، او سوداګانې کوي. او سوداګانې زیاتره عموما په نیمایي یا تا له نیمایي نه هم ارزانه خرڅیږي. نو د یوې سروې په اساس 8.5 میلیون امریکایانو ویلي دي چې دوی به د شکرانې په ورځو کې سوداګانې کوي.
سلام، زما نوم زاهد دی. زه په پاکستان کې زیږیدلی وم خو 15 کاله کېږي چې دلته ژوند کوم. د شکر گزارۍ نن ورځ به زه له خپلو ملګرو او کورنۍ سره تیره کړم او د هغو شیانو په خاطر به شکر وباسم چې ما دلته ترلاسه کړي دي.
زه د سولې او ازادۍ د درلودلو شکر کوم او په دې شکر کوم چې په اسلامي ټولنه کې داسې خلک شته چې د ترهګرۍ په ضد خپل غږ اوچتوي. زه په دې شکر کوم چې اولاد لرم او په دې شکر کوم چې هغوی په یو آزاد محیط کې روزم او هغوی ته دا ورزه کوم چې څنګه په خپل ژوند کې د نعمتونو قدر وکړي.
زه د کورنۍ او ملګرو په لرلو شکر کوم. زه په هر هغه شی چې موږ یې په دې هیواد کې لرو شکر کوم.
زه له دې څخه چې په دې هیواد کې زیږیدلې یم او ژوند کوم او کولی شم د شپې آرام خوب وکم شکر کوم.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د پکتیا د ولایت د روغتیایي چارو مسؤلینو ویلي دي چې دغه ولایت په ځینو سیمو کې د پولیو ضد واکسینو په حق له منفي تبلیغات کیږي. خدای زیاتوي چې په دې حق له دغه منفي تبلیغاتو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې شوې دي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګل دی.
لا هم په افغانستان کې د پولیو د ویروس سرچینه د کندهار حوزه بلل کیږي. ولې د حوزه لا هم د ویروس سرچینه بلل کیږي؟
پوپل صاحب، په افغانستان کې د پولیو ناروغي په تاریخ کې کله هم د حوزه له پولیو څخه خلاص نه ده پاتې شوی. یعنی په هر کال کې په دې حوزه کې پیښې رامنځته شوې دي، او که موږ تیرو کلونو ته وګورو تقریبا اویا تر اتیا فیصده پیښې په همدې حوزه کې رامنځته شوې دي. نو په دې اساس باندې کندهار حوزه اوس هم د دې ویروس سرچینه ګڼل کیږي. او که موږ تاسې د فاریاب وروستۍ پیښې ته وګورو، د فاریاب د پیښې د ویروس هغه سرچینه جینیټیک لینکس دی، هغه هم له کندهار سره دی.
یعنی تاسو وایئ چې دوامدار ویروس په دې ساحه کې موجود و، او د دې سبب دی چې لا هم له دې ساحې څخه اطمینان نه دی موجود. له دې څخه علاوه د کراچۍ زیونۍ واقع هم پیښه شوې ده، دلته تاسو هم یو ډول تشویش لري. له کراچۍ سره زموږ څه هلته ویلي چې واقع پیښېږي او دلته تشویش شي؟
ځکه زموږ د پیښو ډیری سرچینه چې ده هغه بیرته بیا له پاکستان څخه اخیستل شوي. ډیرې پیښې افغانستان له پاکستانه راغلي دي.
بله، دلته یو بله خبره هم ده چې کله چې په کوټه کې یا هم کله په کراچۍ کې واقع کیږي، په افغانستان کې یوازې د کندهار ساحه تاسو ډیر ته تهدید لاندې ګڼي. ولې ننګرهار، ولې پکتیا، ولې نور داسې ساحې چې هلته خو هم د خلکو تګ راتګ سه د دې راست وچش کوي؟
کراچۍ او کوټې سره تګ او راتګ د دې حوزې د خلکو ډیر زیات دی، او د شرقي حوزې خطر چې دی هغو ته له پېښور له پښتونخوا څخه متوجه دی. نو کله چې پېښور یا پښتونخوا کې پیښې رامنځته کیږي، زموږ شرقي حوزه ورڅخه په خطر کې وي. برعکس که کله په کوټه یا په کراچۍ کې کومې پیښې رامنځته کیږي، په دې سیمه کې نو بیا کندهار تر تعدید لاندې راځي.
بل دلته روغتیایي مسؤلین وایي چې د بیړنیو عملیاتو په نامه د پولیو یو مرکز پرانیستل کیږي. دا مرکز چیرې پرانیستل کیږي او د کومې اړتیا له مخې؟
په پولیو ناروغي په محوه باندې په نړیوال توګه اوس ډیر زیات فوکس دی، ډیر زیات فشار دی چې پاکستان او افغانستان نور دا ناروغي باید محوه کړي، او کوم امکانات چې دلته مصرفیږي هغه د نورو ناروغیو په لمنځه وړلو یا کنټرول کې په اصطلاح وسپمول شي او هلته ولګیږي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هم د ایمرجنسي آپریشن سینټر تر نامه لاندې د بیړنیو عملیاتو یو مرکز پرانیستل کیږي. مرکز به په کابل کې وي او په هغو ولایتونو کې چې د پولیو لپاره تر خطر لاندې دي، نو هلته به هم خپلې څانګې یا مرکزونه ولري. نو په دې کې کندهار او هلمند هم راځي. دا به داسې یو مرکز وي چې ډیر چټک غبرګون به د پولیو په وړاندې که کومې پیښې رامنځته کیږي یا شکمنې پیښې وي، د هغو په وړاندې به چټک غبرګون ورکوي، او د پروګرام د همانګۍ لپاره به ورڅخه کار اخیستل کیږي.
تاسو د پروګرام د بریالیتوب خبره وکړه. ټولې هڅې پر دې دي چې د ګذر ناروغي په دې ساحه کې محو سي. څه فکر کوئ د دې ټولو کوششونو هڅو سره یو ځای څونه د پولیو محو ته په دې حوزه کې روغتیایي ټیمونه نږدې شوي دي؟
که موږ تیرو کلونو ته وګورو، په 2015 کال کې تر بل هر وخت موږ د پولیو محو ته ورنږدې یو، ځکه د پولیو د ناروغي خپرېدل په تاریخ کې تر ټولو کم دی. یعنی کمې پیښې لرو په دې کال کې. دومه خبره دا دغه ساحې ډېرې محدودې شوې دي. په 2015 کال کې بیا هم د نړۍ په کچه تر ټولو په محدودو سیمو کې موږ د پولیو ویروس لرو. او بل د تیر کال په پرتله که موږ دا پرتله کو، تر دې وخته پورې په تیر کال کې 290 پیښې موږ لرلې، او سږ کال یوازې 65 لرو.
ډېر زیاته مننه.
مننه.
سلام.
درن اوریدونکو، تاسو د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د یونیسف د عامه اړیکو د مسول سید کمال شاه سره د عزیز الله پوپل مرکه واوریده. همداشان د پکتیا روغتیایي مسولینو ویلي دي چې دغه ولایت په ځینو سیمو کې د پولیو ضد واکسین په حق له منفي تبلیغات کیږي. دا راپورټ به په بلې خبرونه کې واوري. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط واوري.
جمهور رئیس غنی نن په کندوز کې وویل چې د ملي امنیت ټول هغه مسؤلین له دندو ګوښه کړي دي چې د کندوز د سقوط پر وخت یې غفلت کړی و. هغه همداراز د کندوز په ولایت کې د 3 نوو ولسوالیو د جوړولو اعلان هم وکړ. ولسمشر غنی د ولسي جرګې د لومړي مرستیال دغو ادعاو د څېړلو لپاره یو هیئت ټاکلی دی چې وایي حکومت د داعش د ډلې سره مرسته کوي. افغان حکومت وایي چې د خوست په سرحدي سیمه ببرک تڼۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي د پاکستان د رسنیو هغه رپورټونه هم ردوي چې وایي تېر شپه په خوست کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستاني طالبانو مشر او د هغه ملګري وژل سوي دي. ترکیه نن په لسګون افغانان چې په غیر قانوني توګه غوښتل د ترکیې څخه اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. او ترکیه هغه سبسوي ژغ پور کړی دی چې وایي ها خبرداري دی چې د ترکیې پوځ روسی پیلوټانو ته مخکې لدی نه چې الوتکې راوغورځوي ورکړی وو. دا آشنا ټک پروګرام درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله وسې. د پنځشنبې شپه ده او د آشنا ټک په پروګرام کې زه روشان نورزی سره یم. درنو اوریدونکو د نن شپې د آشنا ټک په پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې د انټرنیټ د تنظیمولو چارې څنګه سمبالیږي. د انټرنیټ د مدیریت او د تنظیمولو چارو د افغانستان او نړۍ په کچه د انټرنیټ په ودی او استعمال څه تاثیر درلودای سي. درنو اوریدونکو د انټرنیټ مدیریت یا د انټرنیټ د چارو تنظیمول هغه قوانین، مقررات، نورمونه او پریکړې دي چې د انټرنیټ د ودی او استعمال تعین کوي او شکل ورکوي. داسې یو خاص اداره موجوده نسته نه ده چې د انټرنیټ مدیریت دی وکړي او یا دې هم د انټرنیټ چارې سمبالې کړي، بلکې د انټرنیټ چارې د خصوصي سکتور، تعلیمي ادارو، د څېړنیزو ادارو او د ملي او نړیوالو ادارو لخوا مخې ته وړل کیږي. د انټرنیټ د چارو د سمبالولو په اړه سږ کال په برازیل کې یو کنفرانس هم جوړ شوی و. دا کنفرانس د انټرنیټ د مدیریت ته تدریجي ودی او پایدار انکشاف په اړه باندې و. دا کنفرانس کې چې د نومبر د 10مې نه نیولې بیا تر 13مې پورې دوام وکړ، د انټرنیټ د امنیت، د انټرنیټ د اقتصاد، د انټرنیټ د چارو د تنظیمولو لپاره د همکارۍ، د انټرنیټ او بشري حقونو او داسې نور موضوعاتو باندې پکښې خبرې وسوې. کنفرانس د افغانستان څخه هم کارپوهان ورغلي وو. زما سره په پروګرام کې هغه دوه کسان میلمانه دي چې د افغانستان څخه د کنفرانس ته ورغلي وو. البته دا باید هم وایم چې دواړه میلمانه د آشنا ټک د پروګرام همیشني همکاران هم دي. په پروګرام کې راسره میلمه د افغانستان د معلوماتي او ټکنالوژي د ملي ټولنې انکټا مشر عمر منصور انصاري صاحب دی. وګورو چې انصاري صاحب راسره دی. انصاري صاحب تشکر. انصاری صاحب او د معلوماتي ټکنالوژي د مسلکي کسانو د ملي ټولنې مشر سید مرجان ځاځي صاحب هم را سره دي. ځاځي صاحب تاسو هم زما سره یاست؟
بلې. سلام علیکم ځاځي صاحب. بلیا
ډیر مننه. البته درنو ولیدم ته باید وایم که چیرې دوی پښتنه لري یا نظر لري نو دوی کولی سي زموږ د فیسبوک پاڼې ته چې وی او ای پښتو ده هلته ولاړ سي او د نن شپې د آشنا ټک د پروګرام د موضوع تر لاندې خپل نظر او خپل پوښتنه مشتول کی یا هم د پروګرام په جریان کې مشتز موږ د سرجو پښمیرو باندې ټلیفون وکي چې 001-202-1419 او که د افغانستان څخه ټلیفون کوي نو د 0-00-09 باندې موږ ته ټلیفون وکي او په پروګرام کې برخه واخلي. راځي ولې د دې نه پیل کو چې د انټرنیټ د چارو تنظیمول یا د انټرنیټ تنظیمول یا د انټرنیټ مدیریت په عام ژبه څه ته ویل کیږي او څنګه کار کوي؟ زه فکر کوم ځاځي صاحب څنګه چې تاسو یې پیل کړئ څنګه به دا تعریف کړئ چې عام خلک ورباندې پوه سي؟ نو ځاځي
صاحب دا پوښتنه دومره اسانه نه ده، خو زه کوشش وکړم چې په عامه طریقې سره هم خلک ته ورورسم. د انټرنیټ لکه څنګه چې خلکو نه پیږي دا یو نتورک دی، یا د نتورکونو نتورک دی. نو د دې مدیریت د یو کاس یا د یو ادارې یا د یو ملک کار نه دی. دا نتورکونه چې په هر ملک کې پراته دي یا په هر ادارې کې پراته دي، هغه نتورک د هغوی د مدیریت، د هغوی د کنټرول لاندې ورغورځي. خو چې کله دا نتورکونه ټول سره یو ځای شي او کله انټرنیټ جوړوي، بیا دلته یو اداره یا یو شخص چې په اول کې شخص زده کوي، چې په اول کې دا یو د شخص لاس لاندې و په نسواوی او کې خو اوس دا د یو شخص یا د یو ملک یا د یو ادارې لاس لاندې نه ده. د کې ټول په شریکه سره کار کوي چې دا په دغه کانفرنس تاسو نوم واخسته ام آی جی اف انټرنیټ ګورننس فورم، برازیل کې چې اوس دا لسمه غونډه وه او د دې غونډې اصل مقصد هم دا وي چې دا ټول شخصي شرکتونه دولت او مدني ټولنې ورسره پانتونونه او نور تحقیقي ادارې چې دوی ټول سره یو ځای شي کینی او دوی ټول تقریبا د یو سل نونس ملکونه دا ټول خلک راغلي او په همدغه موضوعاتو لکه چې تاسو مخکې ورته یادونه وکړه په دغه موضوعاتو وغږېدل چې د انټرنیټ مدیریت په نړیواله کچه کې په موثره طریقې سره مخکې لاړ شي.
بله ډېره مننه کوم ځاځي صاحب. انصاری صاحب څنګه چې ځادي صاحب هم ویل اوس داسې چې انټرنیټ د یوې ادارې د خوا د یو شخص خوا یا حتی د حکومت د خوا نه اداره کیږي بلکې حکومتونه دي، ادارې دي، خصوصي سکتور دي، تعلیمي ادارې دي، دا ټول سره یو ځای تر یو حده پورې د انټرنیټ چارې تنظیموي. دغه که ورته وکتل سي دغه خپل د انټرنیټ د ودی په برخه کې څه تاثیر درلودای سي، یعنی که څوک په افغانستان کې ناسي دا څومره دغه سره ارتباط لري، یعنی چی شي مثلا مربوط دي عام خلکو ته؟ مننه نورزای
صاحب، تاسو او زازی صاحب ډیره ښه تشریح وکړه. انټرنیټ ګورننس یا د انټرنیټ مدیریت در تعریف پارم زه مخکې د دې نه چې تاسو ته پوښتنه درشم غواړم چې یو څه د انټرنیټ د ګورننس په اړه کوم موضوع چې اوس په نړیواله اجنډا کې شامل دی د دې د تعریف چې په اړه وغږیږم. انټرنیټ که څه هم د ډارپا د قانون چې د امریکې د یو پوځي تاسیس د دې د خوانه پیل شو او وروسته بیا د کمرشل شو، یعنی نورو خلکو ته پرانستل شو تر څو په دې کې تجارتونه په سوداګرۍ موګري چې د انټرنیټ استفاده کوونکي دي دوی او نور حکومتونه هم د دې نه استفاده وکړي او هم د دې د لا پرمختګ لپاره کار وکړي. نو بیا وروسته آی کان په نامه چې هغه د انټرنیشنل کوپریشن آن انټرنیټ افاین نیمز اینډ نمبرز یو اداره جوړه شوه چې هغه ځینې فعالیتونه چې د انټرنیټ پر خصوص هغه تخنیکي اړخ پیره ګړي دي دغه بهتره تنظیم کړي. خو بیا هم د امریکي حکومت ځینې چارې په خپله سنبالولې، په نړیواله کچه د سې موضوع تر پاس باندې ونیول شول چې انټرنیټ باید لا پرانستی اوسي د ټولو خلکو لپاره، نه یوازې د یوې وسیلې په توګه بلکې همدغسې د دې د مدیریت او انکشاف لپاره کار وکړي او دوی په ګډه سره کار وکړي. نو په هغه وخت کې د ایانا په نامه یا انټرنیټ اساین نمبرز اتارټي چې د امریکې د حکومت یو اداره ده د ځینو چارو مسؤلیت درلوده چې دا یې بیا وروسته ایکان ته ورکړ. خو په دې وخت کې په دې باندې پاس روان دی چې هغه اخري ځینې واکونه هم ایکان یا یو بل داسې هغې ته انتقال شي چې دا یوه ډېره مهمه موضوع ده. پاس په 2003 کال کې ملګرو ملتونو د وسیسیا ورلد سمیت اون انفورمیشن سوسایټي په نامه یو پروسه شروع کړه چې د هغې هدف دا و چې لا ډېر خلک او مختلف اړخونه که هغه حکومتونه دي، سوداګري دي او که انډیوګانې او کارونکي دي د انټرنیټ رادخیل شي په دا پاس کې. په 2003 کې جنیوا کې غونډه وکړه، ډېر خلک هلته راغله. 2015 کې دوی په تونس کې دویمه غونډه وکړه چې دا دوه فیزه تکمیل شوه. بیا د دې نه وروسته دوی د وچس پلس ټن په ریویو په نامه یو بله پروسه شروع کړه چې د هغې هدف دا و چې د ډبلیو ایس ایس چې هغه دوه فیزه په جنیوا او په تونس کې ترسره شوي وو د هغې نه لس کاله وروسته هغه کم اهداف چې ټاکل شوي وو په ډبلیو ایس ایس کې په دې باندې پاس وشي او وګوري چې ملکونو، هېوادونو او بزنسونو دا ترلاسه کړي دي او که نه دي کړي. د هغې اخري غونډه په همدې دسمبر کې په امریکې کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې ترسره کېږي چې د ټول ملکونو او د خلکو نمائندگان بل درځي او په دې په پاس کې چې څومره دا اهداف ترلاسه شوي دي او بیا د وسس پرسن د ریویو نه وروسته باید څه کار وشي. نو دا لکه څنګه چې تاسو ویلې د انټرنیټ مدیریت یو کس کار نه دی او نه د یو هیواد کار دی، زه ځي سه باندې ته اشاره وکړه. خو اصلي هدف د انټرنیټ د ګورننس دا دی چې دا یو پروسه ده چې څنګه د انټرنیټ مدیریت اغېزمنېږي او څنګه انټرنیټ نه استفاده لري راشي او د دې د پایدار انکشاف لکه تاسو چې ویلې دا دې لپاره څنګه زمينه برابرېږي. په دې کې دوه خونې ډېر مهم دي چې د پالیسۍ برخه ده چې پردي حکومتونه، تجارتونه او یوزرز کوم کارونکي چې دوی کار کوي او بلې تخنیکي اړخ دی چې هغه باندې مختلف تخنیکي مدوایر چې په دې باندې کار کوي د هغوی او ټولنې دي، مثلا افراد دي دوی په هغې کې ځي دخل دي.
بله بله انصاری صاحب.
بله
بله مننه کو. زه به اوس بیا ولاړ سم ځاځي صاحب ته. ځاځي صاحب، تاسو د انصاری صاحب خبرې واورېدلې. یو ډېر لوی انتقاد چې په انټرنیټ باندې وو هغه د نابرابریو یا موږ تاسو چې ډیواید ورته وایو په هغه باندې وو چې ډېر پرمختللي هیوادونه دوی تقریبا په انټرنیټ کې یا مثلا ډېره ونډه درلودله یا په تنظیمولو کې ډېره ونډه درلودله او د نورو هیوادونو دومره نه درلودله او دغسې که وکتل سي د ژبو په حساب باندې، د کلیو ښارونو په حساب باندې یا مثلا د ښځو نارینو ترمنځ کوم توپیر چې دی د انټرنیټ په استعمال کې، دغه ټول هغه مهم موضوعات دي چې ډېر ورباندې بحثونه هم سوي دي، بحثونه هم ورباندې کېږي. په دې کنفرانس کې په دې باندې څومره بحث وسو او موږ تاسو په افغانستان کې د دغه کنفرانس نه د دغه کنفرانس د بحثونه څه زده کولی سو؟
بلې، او ډېره مهمه پوښتنه ده نورزای صاحب. او خو د دې ځواب ته ورکول نه مخکې زه به د انصاري صاحب دغه خبره راونیسم چې دوی وایي چې دوه اړخونه ډېر مهم وو په دغه کنفرانس کې. یو دی د زرګیناو وه یا د تخنیکي مسایلو، او یو وه دغه محتوا چې په انټرنیټ کې پراته ده، چې هغه لکه څنګه تاسو ورته څنګه اشاره وکړه چې بعضې محتویات دي چې په بعضې ممالک کې لکه افغانستان غونته یا نوره چې وروسته پاتې ملکونه دي، د هغوی محتویات لږ کم دي او د پرمختګ چې کوم ملکونه کړی دی یا هغوی چې تېرو تقریبا دېرش یا څلوېښتو کالونه د انټرنیټ سره وصل دي، د هغوی محتویات، د هغوی مسایل هلته ډېر حل شوي هم دي او یو څه نوي مسایل هلته هغوی سره جوړ شوي دي. رښتیا هم په دغه کانفرنس کې داسې موضوعات باندې خبرې وشوې چې لکه د ښځو سره چې کوم زیاتای کېږي په انټرنیټ کې، ماشومان سره چې کوم تیروتنې او زیاتای کېږي هغه هم په انټرنیټ کې، همداسې بعضې مسایل وو چې د سکیورټي وو، بعضې مسایل وو د ډیټا د خوندي کولو مسایل وو، په هغې باندې بحث وشه. خو یو مهم خبره به دا هم وکړم درته چې دغه کانفرنس چې هر کال کېږي د ده دا د ملګرو ملتونو او دوی ته دغه مندیت او دغه پروګرام یې ورته لاس کې ورکړی دی چې تاسو د کومه فیصله سرته نه رسوئ، تاسو به دا تش یو پلاتفارم دی، یو ځای دی د بحث کولو چې دلته به د هر ملک نه، د هر ادارې نه، هر کوم خلک به دلته راځي او بحث به کوي او خپل هغه کوم چالنجز چې دوی ورسره یا کوم مشکلات چې دوی ورسره مخامخ دي هغوی به دلته راځي، یو بل سره به شریکوي او بیا په هماغه طریقې سره به دوی ځان پوهوي چې په نورو ملکونو کې کوم مشکل چې وه هغه څه رقم دخل شو هلته، او بیا به دوی خپل ملک ته بیرته ځي او هماغه په پروګرام به مخکې وړي. نو د دغه آی جی اف دغه کانفرنس یا کوم ویل چې دا انټرنیټ ګورننس یا د انټرنیټ مدیریت دا یو نړیواله مسله نه ده، دا د بیا بحث او په دې باندې د زوړم چې دا خلک په دې پوه شي چې د انټرنیټ مدیریت که د زیربناو دی یا که د محتویاتو دی، دا د نړیوالو کچا کې نه ده دا د ملک په ساته کې باید خلک په دمن کار وکړي چې زموږ د زربینا او چې دلته افغانستان کې موږ لرو د انټرنیټ یا د معلوماتي ټکنالوژي لپاره هغه موږ څنګه په خپل مدیریت کړو چې بیا هغه په لویا کې بیا دا ځیو هغه انټرنیټ سره وصل کیږي همداسې موږ خپل کوم متریال چې لرو یا کوم دغه متریال سره چې کوم مشکلات موږ لرو د هغه حل سره کوم دا حل ماته امریکا نشي راکولی دا حل ماته بریتانیا یا کوم نور ممالک نشي راکولی خو هغه چې دا مشکلات سره کوم ته هغه کړی دي هغه کې چې ما ته ګټه ورته ورسوي خو بعضې مشکلات دوی چې هغه ما په من کې ما په مذهب یا د دین یا ما د کلتور دغه څه شیین سره په اړیکې وي نو هغه زه په خپله یا موږ په خپله په دغه موږ په ساته کې هغه ته حل پیدا کولی شو او د دې کانفرنس اصل مقصد همدا و چې په دغه ممالکو کې چې هغه لږ وروسته پاتې دي چې په هغو کې دغسې کپاسیټي جوړه کړي په ځوانانو کې چې هغوی وکړی شي چې دغه مسایلو ته یو په ښې طریقې سره حل پیدا کړي او هغه ښه طریقه د هغوی په نظر او دا منل شوی هم دی چې هغه طریقه دا ده چې حکومت مدني ټولنې شرکتونه ټول سره یو ځای کینی او په دغه ته یو مؤثره حالت وبرسي.
بله نو ډیر مننه کوم اساسنا البته درنو رنګ ته باید وایم چې دوی د آشنا رادیو نه د آشنا ټیک پروګرام اوري د نشپ د آشنا ټیک په پروګرام کې د انټرنیټ د تنظیمولو په چارو باندې خبرې کوو په دې باندې خبرې کوو چې د انټرنیټ د مدیریت او تنظیمولو چارې د افغانستان او نړۍ په کچه د انټرنیټ په ودی او استعمال څه تاثیر درلودای شي. انصاری صاحب ځدی صاحب خو په دغه دوه برخو باندې تر یو حده پورې رڼا واچوله دغه د زیربناو خبره چې راځي تاسو خو مخکې هم ډیر کانفرنسو ته تللی یاست او د دې کانفرنس هم لاړی دغه افغانستان په کومه درجه کې راځي یا د نورو هیوادو سره به څنګه مقایسه کو افغانستان د زیربناو په حساب باندې یعنی موږ ډیر شاته پاتې یو او که څنګه
زیربنا په برخه کې کافي پرمختګ شوی په افغانستان کې دوی د فایبر اپټیک مرکزي چې په افغانستان کې د ژوند لپاره یو تر ټولو لوی لاسته راوړنه ده همدارنګه چې مختلفې ټکنالوژیانې که د مایکروویو دی په وای ماکس او که ډي اس ال او دا نور دي د ټول په افغانستان کې شته د باندې د دې تصور موجود دی چې افغانستان کې د شي دی وروسته پاتې لکه زنو هغه وروسته پاتې افریقایي ملکونو په څیر دي چې هلته ټکنالوژي نه بيخي یو نوې پدیده ده په افغانستان کې له نیکه مرګه کافي پرمختګ شوی خو یو غټه ستونزه چې موږ له یو په افغانستان کې هغه زموږ د فایبر اپټیک سبمرین چې په سمندر کې ده هغه ته څنګه مستقیم لا ترسره نشته موږ د پاکستان ایران یا بل داسې هېواد چې ده سبمرین ته لاسرسی لري د هغې نه انټرنیټ واخلو چې دا یو عمده ستونزه ده زموږ لپاره بالخصوص افغانستان چې نوی پیل کړی و په هغه وخت کې قراردادونه داسې وو چې انټرنیټ زمونږ په ډېره لوړه بیه اخیستی وو د ګاونډیو هېوادونو نه چې هغه د افغانستان افراد څه کوي چې بلکې د وایرو لپاره د هغوی د وسې برابر نه وو همدا اوس انټرنیټ په افغانستان کې تقریبا $300 په یو ایم بی پی اس د دې قیمت یې ده چې دا د جاپان نه تقریبا 300 چند 400 چند لوړ دی د امریکې نه تقریبا یو نیم سل 200 چند دا داسې د نورو ډېرو پرمختللو هېوادونو نه چې هلته د خلکو وسه کېږي چې لږ قیمت انټرنیټ واخلي خو افغانستان کې
هلته ارزان تره دی. بله و انصاری صاحب
بله مثلا اونده چې دا د کیفیت دلته کیفیت دی خدمات دی خدمات نشته په انټرنیټ باندې نو دا دوه اونده ستونزه دی او بل د دې د پالیسي او د مقرراتي هغه میکانیزم سم جوړ نه دی چې هغه وکړي چې انټرنیټ وده او پرمختګ په افغانستان کې ښه یقیني کړي.
بله
افغانستان حکومت په دې کار کې او خو مونته چې موږ کې ویلې چې انټرنیټ هیڅ نه ده خو د هر چا ده ټول خلک په دې کې باید داخل شي نظر ورکړي د پالیسیانو په اړه او د څنګه انټرنیټ په افغانستان کې وده وکړي په دې باندې په ګډه کار وشي.
بله دا خبر خو درسته ده. ځینې ارقام خو بیخي دا وایي چې د نړۍ د دریو برخو نفوس نه دوی برخې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. په افغانستان کې هم داسې ډېر خلق ست یا داسې ډېر ځایونه ست چې تر اوسه پورې لا د انټرنیټ اسانتیا ولته نسته. او تاسو د قیمت خبره وکړه، د کیفیت خبره وکړه، د سرعت خبره هم وکړله. دغه د نور ملکونو څخه افغانستان څه زده کولی سي په دا کانفرنس کې؟ د نور ملکونو کوم داسې خاص کارونه کړي و چې موږ تاسو باید هم وکړو او دولت باید افغانستان وکړي؟ د قسم مدني ټولنې باید پکښې ونډه ولري، دغه سي شرکتونه باید پکښې ونډه ولري چې د افغانستان ټول خلکو ته انټرنیټ برابر سي او دغه مشکلات چې د کیفیت او سرعت او قیمت په اړه باندې دي دغه تر یو حد پورې حل سي.
نیوزنسټ د دې غونډو لته د جی اف چې هغه د دبليو اس ای سپروسي یو نتیجه و. د داراج غونډو هدف څه دی؟ چې ټول خلک چې هغه حکومت او هغه د انټرنیټ کارونه کوي او یا هم نړیوال سره داخله خونه دي بیسونه دي په انټرنیټ موضوعاتو کې داخل شي. افغانستان کې که څه هم یو څه پرمختګ شوی، متاسفانه موږ په دې نه توانېدلی چې ټول داخله خونه سره را یو ځای کړو. او یو وران پوهاوی چې دلته شته هغه دا دی چې خلک فکر کوي چې د انټرنیټ موضوعات باید یوازې هغه تخنیکي ټولنې چې دي دوی سره تر بحث لاندې ونیسي. خو انټرنیټ کې کله چې د انټرنیټ اړوند بحثونه راځي په هغې کې که د بشر د حقوقو ادارې دي، که د پوهنې کوم تاسیسات دي، او دغسې د صحت او د نور او عام خلک، دا ټول باید په کې داخل اوسي. نو دلته هغه درې موضوعات چې ما ذکر کړه، خدمات دي، کیفیت دی او قیمت دی، د دې باید دقیقه ارزونه وشي او د افغانستان د خلکو د وسې مطابق یو قیمت وټاکل شي تر څو خلک وکړی شي چې انټرنیټ واخلي.
بله سړي صاحب، یعنی بله یعنی انصاری صاحب، تاسو دا وایست چې خلک باید هم تر یو حد پورې فعال وسی او د حکومت نه د شرکتونو نه دا غوښتنه وکړي چې یو خود قیمتونو په حساب باندې ورته مناسب قیمت ورکړ سي انټرنیټ ته، یعنی د انټرنیټ لاسرسی ته او همدارنګه کیفیت هم شسی. یعنی تاسو دا وایست چې دغه ټوله ادارې چې دی په افغانستان کې د عام خلکو په شمول باندې باید تر یو حد پورې په دې کې فعال وسی او نظر ورکړي او د قیمتونو په تعین کې د کیفیت په شکول کې ونډه واخلي.
و بالکل همدغه خبره زه کوم. انټرنیټ نن یو په اصطلاح امتیاز نه دی، دا یو حق دی چې باید خلکو ته ورکړل شي. د افغانستان حکومت انټرنیټ اخلي په 50 ډالره باندې. د 50 نه تر 50 دا چې ارقام یې ماته معلوم نه دي، خو یو ایم بی بی اس دوی په 50 نه 50 پورې اخلي او بیرته خرڅوي په 300 ډالره باندې. دا ډېر زیات فرق لري. که اوس دلته باید حکومت په دې فکر وکړي که چېرته موږ غواړو چې یو متوازن انکشاف د پوهنې، صحت او ټولو نورو برخو کې راشي، هغې لپاره انټرنیټ یو بهترینه وسیله ده او دا د خلکو حق ده چې باید ورته لاسرسی ولري. نو دا د حکومت وظیفه ده چې د انټرنیټ قیمت راکوز کړي، کیفیت یې لوړ کړي او دا تر هغې پورې ممکنه نه ده تر څو پورې چې موږ خپله دا ګوچت نه کړو او د حکومت نه خپل حق ونه غواړو.
بله مننه کوم انصاري صاحب. زه فکر کوم یو وګورو چې اوریدونکي ستاسو په لاند کې کنه، یو اوریدونکي ستاسو وګورو چې څوک دی او د کوم ځای نه ټلیفون کړي. بله مهرباني وکړئ.
محترم همکار صاحب، تاسو د آشنا رادیو ټول اوریدونکو ته تاسو درنو مننه، تاسو سلامونه او سلامات وړاندې کوم. د سلام څخه وروسته تاسو درنو مننه تاسو سره دا چې معلومات کوم سره شریک کړي په دنیا کې کوم هیواد تر اوسه د انټرنیټ برخه کې ډېر زیات پرمختګ کړی ده. دا پرمختګ په کم عواملو نو یعنې په کم هیله باندې کړی ده. افغانستان حکومت په دغه برخه کې پرمختګ لپاره څه کول پکار دي؟ دا سوال ده د نړۍ همکار سره.
ډېر مننه کوم. نوم مو څه و؟
بل
ساسو نوم؟ قاری محمد صاحب مننه کوم اساس نه چې ټلیفون مو کړی او ساس پښتنه به جواب کی خو مخکې لدین چې دغه پښتنه جواب کو راځي ځاځي صاحب زبدا پښتنه وکم چې د پښتو ژبي ونده هم په انټرنیټ کې ډیره کم ده یا محتوا ډیر کم دی په پښتو ژبي کې دغه ته څلار کتل کې دای سي او دا کانفرنس چې تاسو تللی وایس آی دغه پندیم خبر وسولې چې ځینې ژبي مثلا تر ډیره هدا پوری محتویات ډیر کم وي او آیا د دې د انکشاف لپاره دولت څه کولی سي خپل خلک څه کولی سي نورې مدني ټولنې څه کولی سي یعنی د ژبې په حساب باندې کوم توپیر موجود دی هغه څنګه لمنځه وړل کیدای سي
په دغه کانفرنس کې چې یو موضوع ډیره بحث شو هغه د څلور بلیونه خلک چې هغه انټرنیټ کې وصل نه دی هغه وصل کولو او د دوی وصل کولو کې غټ مشکل هم د محتویات او نشټون وو په دغه ملکونه کې نو دا یو دی او ورسره ورسره د خلکو هغه وړتیا یا د هغه فهم د انټرنیټ په اړه کې چې انټرنیټ څه شي د لپاره استعمال کوم نو او په دغه د محتویات په اړه کې هم بحث وشو چې په هغه کې هلته شرکتونه لکه مایکروسافت او ګوګل او فیسبوک او دغسې نور ادارې چې هغوی اصل کې دغه محتویات خلکو ته وړاندې کوي او زموږ خلک دغه شرکتونه سره په یو طریقې سره تړلي دي او لکه مجبور دي چې که دغه شرکتونه موږ ته د پښتو د دري او د نورو ژبو پروګرامونه جوړ نه کړي نو موږ نه شو کولای چې موږ خپل ژبه کې هغه محتویات جوړ کړو دغه شنو بهر څو شو خو دومره کوم پروګرام یا کوم د څه نتیجې ته ونه رسیدل شي په دغه لکه خاص کړه تاسو د پښتو پښتنه وکړه چې د پښتو ژبه د طرفه کوم لاي عمل کوي یو بلی خبرې ته زه اشاره وکم چې لکه تاسو مخکې دی انصاری صاحب پښتنه وکړه انصاری صاحب ډیر ښه اشاره وکړه دی خلکو ته چې خلک باید په دې پوهیږي چې حکومت یې غوښتي د خره کوم رقم ته پلانونه او پالیسۍ جوړوي بل مهم ټکی زما په نظر هغه دی موږ د حکومت د پالیسۍ یا د قانون د انټرنیټ په اړه کې یا د معلوماتي ټکنالوژي هر رقم ته ټکنالوژي وي د هغه د لپاره کوم قانون موږ نشي خاص نه لرو یو اشاره ک کوم قانون ته ځواب کوم هغه د نت نیوټرالټی ده یا د انټرنیټ د طرف چا ده دا موضوع په کانفرنس کې ډیر زیات بحث شو کوم مخکې خبرې وکړي چې د انټرنیټ مدیریت باید سره کم ته وشي او په نورو نړۍ کې سره کم ته کیږي خو کدا بحث مونږ افغانستان ته راوړو بد وختونه یې مونږ د انټرنیټ د مدیریت طریقه لږ دغه غزاله بچی نظام غونټره دلته مونږه د څومره شرکتونه دي یا مدني ټولنې دي یا پانتونونه دي دا زیاتره بحثونه کې د پالیسۍ په جوړونه کې د قانون په جوړونه کې حکومت سره په یو میز باندې اکثره نکنی په دا انټرنیټ مدیریت کې خود هغه څومره علاقه داران چې دي یا څومره خلک چې دي په یا څومره اداري چې دي په انټرنیټ مدیریت کې چې وایي چې ونده ولري بیا غوي راوړل یو بحث ده او بیا بیا غوي شفافیت دویم بحث ده چې کوم رقم ته شرکت زغورن چې ما سره په میس کې کینی کوم رقم ته مدني ټولنې ما سره په میس کې کینی چې موږ په پالیسي خبرې وکړو دې شفافیت دا ډیر مهمه علاقه ده چغه ز فکر کوم چې په افغانستان کې دمره موثره نه ده څومره بحثونه چې کیږي زمونږ په دې انټرنیټ په پالیسی جوړولو باندې کې زمونږ د انټرنیټ په قانون جوړولو باندې کې هغه ته حکومت کوي هغه کې مدني ټولنې هغه کې شرکتونه یا هغه کې خاص کردار پنتون یا څومره تحقیق کوم کې دي دا وایي دمره وانډر په کې نشته نو موږ په پالیسی په ساته کې موږ هیڅ نه لرو همدا وجه ده چې زمونږ انټرنیټ کوم نه په افغانستان کې هغه فیسبوک ته محدود دی ولې چې دلته یو بل یو میکانیزم دی و طریقه ده چې هغه شرکتونه استعمالوي هغه ته زیرو ریټینګ دی. د زیرو ریټینګ مقصد دا ده چې انټرنیټ خلکو ته وړیا استعمال ورکړل شي، خو هغه انټرنیټ به نه وي، هغه به د یو انټرنیټ یو خاص یو اساسه وي یا یو خاص کوم پروګرام وي. لکه مثال بالکل فیسبوک چې دی هغه زمونږ د یو دوه درې شرکتونه دي زیبې نمونه نه خره کوی مون دوه درې شرکتونه دي هغه ورته رقم یو رقم قرارداد سره کړی دی چې فیسبوک بخه فیسبوک با خلکو ته وړیا ورکول کیږي کله چې هغه د انټرنیټ یو پکیج واخلي.
بله،
نو دا رقم موضوعات دي چې هغه ایمون په اقتصاد نه ایمون په کلتور نه تاثیر کوي.
بله،
زه د سیم لکه مون فیسبوک ته اجازه ورکړو چې هغه خلک استعمال کړي، دا خبره ده هغه خلک چې دي یو رقم انټرنیټ ته یو وسیله پیدا کوي، خو دلته بیا نور لکه د ډومین بزنس چې نه د ډاټ ای اف مونږه یا ورسره د ویب ډیولپمنټ یا د ویب سایټ جوړون کې دا کوم ساد یا ټولنه شرکتونه چې دي د دوی کاروبار ته ډېر زیات زیان رسولی دی. نو او ورسره کوم محتویات چې په فیسبوک کې دي هغه ډېر محدود دي، په انټرنیټ کې ډېر زیات محتویات شته دي چې هغه نه تنها عام خلک ده شاګردان او د کوم څېړنیزې ادارې دي دوی ورنه ګټه اخیستی شي. نو دا رقم ته موضوعات لکه زیرو ریټینګ زموږ په ملک کې نه بحث کیږي، هغه بحث کیږي ځکه نه چې موږ ورته د نت نیوټرالیټي کوم قانون نه لرو او قانون ځکه نه لرو چې موږ د حکومت هغه کوم نظام چې دی هغه ډېر پخوانی او بادشاهي نظام لري، موږ خو ډېر وایو چې مدیریت باید په دغه ټولو کوم ادارې چې دي دوی سره په شریکه وشي، خو بدبختانه تر اوسه پورې زموږ په عمل کې نه دي لیدلی.
بله، ډیر مننه کوم ځاځي صاحب. انصاری صاحب، د زموږ اوریدونکو پوښتنه کړې و چې کوم مملکت د انټرنیټ په برخه کې ډیر پرمختګ کړی، یعنی استعمال ډیر دی هلته، یا مثلا شکار ورڅخه اخیستل کیږي، عوامل څه دي او افغانستان څه ورڅخه زده کولی سي؟ دغه د ځاځي صاحب خبرو ته کوم یو اشاره وکړي چې دوی بالکل درست وایي چې په افغانستان کې تنا حکومت دی چې پالیسی جوړوي، د دې لپاره باید حکومت څه وکړي؟ په خپله ډاکټر صاحب اشرف غني خو ډیر پخوا دا خبره کړې وه چې انټرنیټ وده به د دوی د پالیسیو په سر کې راځي. آیا فکر کوئ چې دولت پوره توجه دغه برخې ته کوي او که څنګه؟
حکومت خو یو خو د اول دی پوښتنې ته راشو چې پرمختګ ډېر هېوادونه دي چې هلته که څه هم نفوس یې زیات دی خو بیا هم د حکومتونه توانېدلي، نه یوازې حکومتونه بلکې سوداګرۍ او په خپله خلک په دې توانېدلي چې انټرنیټ د خلکو لپاره لا دلچسپه کړي. په افغانستان کې لکه ځاځي صاحب چې څنګه وویلې دا یو څو پلاتفورمونه دي په ویب باندې لکه فیسبوک او یو بل د ټولنیزو رسنۍ د دې نه استفاده ډېره ده، خو په مجموع کې د انټرنیټ استفاده ډېره لږه ده. تقریبا 50% خلک یوازې انټرنیټ ته لاسرسی لري، د موبایل کاروونکي زیات دي. د مخابراتو وزارت ارقام په اساس 600 میلیونه نه ډېر دي، خو انټرنیټ ډېر لږ نفوس هغې ته لاسرسی لري. داسې شی یوازې غږ نه دی چې موږ یو بل ته تلیفون وکړو په هغې خبرې وکړو، بلکې د انټرنیټ باندې پراته هغه کوم خدمات چې دي او محتویات دوی ته باید موږ لا ډېر لاسرسی ولرو. نو عمده ستونزې چې حل شي باید په افغانستان کې یو د زیربنا بهتري ده او بل د هغې په څنګ کې چې باید متوجه کار وشي هغه د خدماتو بهتره ارزه ده، او په خدماتو کې زموږ ځایي سافټویري توکي راځي چې په هغې کې د موبایل اپلیکیشنونه د ویب اپلیکیشنونه او داسې د ډیسکټاپ او دې لپاره سافټویرونه باید جوړ شي چې خلک وکړی شي چې د انټرنیټ هغه اهمیت او ارزښت یې ته بهتره معلوم شي. قیمت یو مهم رول لري، اوس که د یو چا مثلا سل افغانۍ عاید یې او په $300 د انټرنیټ قیمت یې هغه به د اصل افغانۍ خپل میاشتنۍ په انټرنیټ باندې ونه لګوي. خو که انټرنیټ په 15 افغانۍ باندې په 15 ډالره باندې یو د عواید سل ډالره او په عین وخت کې بستر خدمات په انټرنیټ باندې د سړی پوه شي چې زه که انټرنیټ ولرم نو زما ماشومان کولی شي زده کړه ښه وکړي د معلوماتو څخه بهتر د سوسي پیدا کولی شم. نو دا خلک په هغې وخت کې تشویق شي چې یو څه سرمایه ګذاري یو څه د خپل میاشتني عوایدونه په دې ولګوي. نو نورو هېوادونو هم دا کار کړی، محتویات ایجاد کړي د خلکو لپاره چې هغوی کې علوم او پوهنې او ډېر مختلف معلومات دي چې دوی د هغې نه استفاده کوي. بهتر کیفیت یې ورکړی خلکو ته، ډېر په سرعت سره انټرنیټ کار کوي. دلته چې موږ یوه ویډیو ډاونلوډ کړو زمونږ ټول اوراس په ځای کې خو هلته په سالیو په دغه خو کې دا کار کوي او دغسې اپلوډ وکړي چې ته مونږ په محتویات انټرنیټ ته زمونږ ډېر زیات باندې کاري لپاره په افغانستان کې. نو د محتویاتو هغه آنلاین محتویاتو یو نشتون علت یې همدا دی چې زمونږ انټرنیټ ضعیفه دی او کیفیت یې ښه نه دی. که چېرته دا بهتره شي نو افغانان به وکړی شي چې هغوی محتویات جوړ کړي او په انټرنیټ باندې واشي. یوزر من یوازې یوزر یا کاروونکی د انټرنیټ.
بله انصاري صاحب،
محتویات معلوماتو جوړونکی او شریکونکی هم.
بله انصاری صاحب، مخ مدیر کم دی دغه د دولت په باره کې چې ما پوښتنه وکړه چې د دوی تصمیم نیول مثلا دومره لکه څنګه چې ځاځي صاحب ورته اشاره وکړه دومره د اوسنی شرایط سره برابر نه دی، یا مثلا نه غواړي چې نور خلک هم ورسره شریک کړي، آیا فکر کوي چې دولت باید دغه ساحې ته ډیره توجه وکړي؟ ډیر لاند چې وخت مدیر کم دی.
او بالکل لکه څنګه چې مخکې مونږ ویلې چې انټرنیټ کې د ټولو مشارکت ملټی سټیک هولډرزم یا د ګڼو دخلو خلکو مشارکت په انټرنیټ په مسایلو کې دا په نړیواله اجنډا کې یو مهم توکی دی او د افغانستان د حکومت په اجنډا کې هم دا باید خپل اهمیت ولري. دا د ټولو خلکو سره د دخل اړخونه دي، که په هغه کریټر دی او که بزنس دی او که خپل حکومتي موخه وایي دي، دا باید شریک کړي په تصمیم ګیری کې په پلان.
بله ډېر مننه کوم انصاری صاحب. ځاځي صاحب، د تجارتونو خبر راځي، د بزنسو خبر راځي چې په نور نړۍ کې هغوی ډېره ونډه درلودلې ده د انټرنیټ په وده کې، د انټرنیټ په انکشاف کې. دغه کچیر په مشخصه توګه موږ ته وایست چې په افغانستان کې آیا زموږ تاسو کاروبارونه چې دي هغه نه پوهیږي، او کچیر سمه استفاده نه ورڅخه کولی، او څه کول په کار دي چې په بزنس کې هم د انټرنیټ نه پوره ګټه واخیستل شي؟
دلته دوه درې شیان دي چې هغه ډېر مهم دي د کاربونیانو لپاره. یو خو لکه تاسو اشاره وکړه چې هغوی د انټرنیټ په اهمیت سم نه پوهېږي، یا کېدای شي چې هغوی په انټرنیټ کې خپل مشتریان نه ګوري، یا د مشتریان د هغوی سره کوم ارتباطات دي هغوی نه شي کولی چې په انټرنیټ کې ورسره جوړ کړي. دویم مهم شی چې دی، بیا حکومت خبر راځي چې پالیسی ورته نه جوړه کړې. که مثال ورکم، د آنلاین یا د په انټرنیټ کې پیمنټ سیستم یا د پیسې ورکولو د پیسې راکړې ورکړې هغه سیستم یې شته نه. خارجي ادارې نشي کولی چې افغانستان ته راشي ولې چې دلته کوم قانون نشته چې هغه د هغوی د بزنس یا د کاروبار د افغانستان ته راوړل لپاره هغوی سره کمک وکړي. د ای کامرس او ای پیمنت دا دوه لغتونه زه استعمالوم، دغه څه ولې چې زیاتره خلک پرې نه پوهېږي. د دې لپاره مونږ په افغانستان کې نه کوم قانون لرو او ای کامرس نه کوم پلان هم لرو. هغه ډېر د فشار غونډه کوم پلان دی، هغه نه کوم عملي عمل کې کار نه ده شوی.
بله ډېر مننه کوم ځاځي صاحب ساسونه، او د معلوماتي او مخابراتي ټکنالوژي د ملي ټولنې یعنی کټا د مشر عمر منصور انصاری نه چې زموږ بلنه مومنه لا په پروګرام کې موږ مر سره برخه واخیستله. درنو اوریدونکو ساس ټول نه مننه کوم چې تر اوسه پورې مر سره واست. هغه اوریدونکو نه مننه کوم چې موږ ته ټلیفونونه کړي وو، او همدارنګه کچیر تاسو غواړئ دغه بحث ادامه ورکړئ نو تاسو کول سیز موږ د فیسبوک پاڼه ته ولاړ سئ، اول ته خپل نظریات او خپل پوښتنې ولیکئ تر څو چې موږ او زموږ نور اوریدونکو او مینوال چې په فیسبوک زموږ سره دي هغه ساس سو دا تبصرو و ستاسو د پیغامونو نه مستفید سی. زبا ساس نو رخصت واخلم تر بل پنجشنبه پوری، خو هر مونسی چی څو شیبو کې به زموږ د ریجی بي خبرونه پلسي او یو سات روس به موږ ساس په خدمت کې د تازه خبرونو سره حاضر سو. د اوس لپاره د خدای پامان.